The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Assalamu alaikum sahar mo pakhair da Washington ne utas The Voice of America Diva khabaran ta wagi ne da jume roz kal 2019 da October da miash te saloro manitara دا بخ په اسلام آباد او صوبای کې د سحر اتنیمی او په کابل کې د سحر اته بجې دی دلته په واشنگتن ڈی سی کې نن د زیارت ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې درېمه نیټه او د شپې 11:30 بجې دی د وی او ای ډیوا په دې خبرونه کې درته زه محمد عالمگیر هرکلی وایم مړومبه مفام راګرځوم د اوس وخت خبرونو سرټکو ته پاکستان او افغان طالبانو امریکا سره امن مذاکرات بیا شروع کولو په خبره باندې ټینګار خودلې بل لوري ته د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي ځواکونه طالبانو باندې په وروستۍ موده کې داسې ګزارونه کړي چې رغېدل یې ممکن نه دي او جمعیت علما اسلام فری ډلې د واکمن تحریک انصاف ډلې خلاف د اکتوبر په 28 نیټه ازادي مارچ په نوم باندې لاریونو باسلو فیصله کړې ده مسلم لیگ او پیپلز ګوند مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په دې فیصله لا تر اوسه خپل موقف نه دی څرګند کړی او د امریکا صدر ډونالد ټرمپ خلاف د مؤاخذه یا د امپیچمنت کاروایي دوام لري او صدر د یوکرین پرته اوس چین باندې هم غږ کړی چې د هغه مخالف سیاسي امیدوار جو بایدن خلاف دې پلټنې شروع کړي ګران اوریدونکو دا وسرټ کې اوس غوښ شه د خبرونو تفصیل ته پاکستان او اسلام آباد ته په دوره د طالبانو سیاسي وفد په امریکا باندې غږ کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ امن مذاکرات بیا شروع شي بلوریتا پاکستان ویلي د مذاکراتو بیا په لارې کولو لپاره به امریکني او طالب وفد اسلام آباد کې یو بل سره هم لیده کاته کوي پاکستان ویلي دوی هیله مند دي چې دا مذاکرات په بیا شروع شي خو د امریکا صدر ډونالد ترامپ د زیارت پر ورځ خبریالانو ته ویلي موږ دې مت کې غټه ستونزه لرو صدر وحیل طالبانو باندې سخت گزارونه کړی او طالبان د خپل روستي بریج چې دوی په کابل کې 12 کسان وجلی ول تر اوسه دا غینه پس خپل ځای ته نه دی راغلی صدر وحیل بوئے چې دې نه پس طالبان بیا په خپل خپل باندې په افغانستان کې ودرېږي او جمعیت علما اسلام فیډلې اعلان کړی چې دوی به د اکتوبر میاشت په 28 نیټه د تحریک انصاف حکومت خلاف لاریون چې ورل دوی ازادۍ مارچ نوم ورکړي وباسي د پاکستان پیپلز ګوند او دویم غټ جماعت مسلم لیگ نون ګوند چا چې باقاعده بنیاد مولانا فضل الرحمن سره په دې اړه تماس نیولی لا تر اوسه په دې نیټه باندې خپل موقف نه دی څرګند کړی تیر ورځ د دواړو خواوو ترمنځ یو ملاقات وروسته مسلم لیگ نون د وفد چې مشر یې ښاغلي احسن اقبال کوله خواست کړو چې د نورو تیاری په خاطر دی دغه لاریون وځنډول شي جی یو آی اف ډلې مشر مولانا فضل الرحمن وایي د پاکستان ټول مخالف سیاسي ګوندونه تیر انتخابات ردوي او دوی ولس ته دا پیغام د لاریون په شکل کې ورکوي مولانا فضل الرحمن وایي خپل احتجاج به د اسلام آباد ډی چوک کې کول غواړي او د پاکستان د بیلابیلو برخو نه راغلي لاریونونه به ډی چوک اسلام آباد کې راغونډیږي تاسو به ووایو چې ډی چوک د اسلام آباد هغه برخه په کم کې چې د اوس وخت واکمن تحریک انصاف ګوند پخوانی د مسلم لیگ نون ډلې خلاف دغلته احتجاجونه کړي وو د امریکا صدر ډونالد ترامپ په ډاګه د چین او د یوکرین څخه غوښتلی چې را روان صدارتي انتخاباتو کې د هغه مخالف ډیموکرات امیدوار جو بایدن خلاف ته د بډو رشوتونو تحقیقات شروع کړي امریکایان دا قسمه خبرې په انتخابي پروسه کې د کوم بهرني هیواد لاسوهنه بولي او هم دې لوجه کانګرس د صدر خلاف د مؤاخذه په کاروای باندې لاس هم پورې کړي نن فلوریدا ایالت ته روانېدو وړاندې صدر ترامپ ویل په کار ده چې د یوکرین په شمول چین هم د جو بایدن کورنۍ خلاف تحقیقات شروع کړي ځکه چې دوی د دواړو هیوادونو سره غلا غلطي کړي په پخوانی نائب صدر جو بایدن تور دی چې هغه یوکرینی وکیل د برطرفه کولو خواست یې کړی وو کوم چې یو داسې کاروباري ادارې پسې تحقیقات شروع کړو کوم کې چې د جو بایدن زوی هنټر بایدن نوکر وو څېړنکاران وایي د بایدن پرته یورپي ائتلاف او آی ایم ایف هم د دغه یوکرینی وکیل د برطرفه کولو خواستونه کړي وو بلوریتا د یوکرین لپاره د صدر ترامپ په خوانی خصوصي استازي کرت ووکر کانګرس ته په خپل پیښه کې ویلي د صدر ترامپ په ذاتی وکیل روډي جولیان یې واضح کړی و چې د جو بایدن خلاف راپور ته یوکرینی وکیل یا چارواکي د اعتبار وړ کس نه دی په عراق کې د حکومت خلاف شروع شوی احتجاج کې د زیارت پر شپږ نور کسان وژل شوي چې د ټولو مړو شمېره پکې اوس 28 ته رسیدلې ده دا روسي مرګ جوبلا ناصریا خار کې منځ تراغلی او ټول مظاهره چان په ګولو باندې لګیدلی د عراق پلازمینا بغداد کې هم په پولیسو په مظاهره چانو د اوخ کې بیونکو غازو او د رسا ډزو استعمال کړي په عراق کې د بډو رشوتونو او د هیواد د ترکې نه ترقی نه کولو پر سر ولس په احتجاج دی او د وزیر اعظم مهدی لپاره دا لټولو غټ چیلنج ګڼل کیږي.
د وایس اف امریکا دی وری ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو دونکو تاسو خبرونه واوریدل، اوس غوښی تفصیلی ریپورتونه اړخته. لاول د پاکستان ته د طالبانو یو لسکسیزه او په ځینې مطبوعاتو کې دا دو لسکسیزه پلاوی یادی کی دا غیر سفر په حق لبانې ریپورت. پاکستان او اسلام آباد ته په دوره طالبانو په دغه دوره کې طالبانو د پاکستان فوزی او ولسی چې کوم جمهوریت مشران دي ټولو سره ملاقاتونه کړي او په ګډه یو بیان خپور کړي، او په دغه بیان کې په امریکا په حکومت باندې غږ کړي چې دوی دې د طالبانو او د امریکا حکومت ترمنځ مذاکراتو لړۍ بیا شروع کړي. د طالبانو پرلپسې په افغانستان کې د بریدونو د ډزبندې نه کولو پر سر باندې او پروستیو کې په کابل کې اخرنۍ د دوی هغه بمی چودنه په کم کې چې 12 کسان وژل شي او یو امریکني فوزي هم پکې شامل و، دغه پر سر دا امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرات زندیدلی وو. پاکستان ویلی د مذاکراتو بیا پلار کولو لپاره کیدلی شي چې امریکنی او طالب وفد په اسلام آباد کې یو بل سره لیده کاته هم وکړي. د افغانستان حکومت هم دې تخبرګون خودلې او تیر ورځ د افغانستان د صدارتي ماڼۍ ارګ ویان صدیق صدیقی په ټویټر باندې په خپل یو بیان کې ویلی هر هغه امن لوزنامه او د امن مذاکرات په کوم مشر چې د افغانستان حکومت نه کوي یا د افغانستان اولس نمائندګي پکې نه وي دا به دائمي نه وي او دا به کامیابی نه. زمونږ همکار نصیر احمد کاکړ په دې موضوع باندې یو رپورت تیار کړی، تاسو په مرتبه ګرځو.
د وایس اف امریکا د انګریزي څنګه خبريال له صدر ډونالد ټرمپ څخه پښتنه وکړه چې آیا له طالبانو سره به خبري بیا پیل کړي. نو صدر ټرمپ وویل دوی پر طالبانو سخت گزارونه کړی دي.
We've been hitting the Taliban very very hard and as far as I'm concerned they still haven't recovered.
هغه وایي موږ پر طالبانو ډیر زیات سخت گزارونه کړی او تر څو چې زه خبر يم دوی تر اوسه له هغه څخه نه دی رغېدلی او شای هیڅ کله و نه رغېږي. هغه وویل پر طالبانو حمله د کابل د ځانمرګ برید وروسته پیل شوې چې پکې د یو امریکایي عسکر په ګډون 12 کسان ووژل شو. صدر ترامپ دا خبره په داسې حال کړي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشران په اسلام آباد کې دي. د افغان طالبانو یو پلاوی د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د پنځشنبه په ورځ د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان سره ولیدل. عمران خان په دې موقع ویلی چې پاکستان د افغانانو د ارزوګانو سره سم د خبرو اترو لپاره د افغانستان د مسلې حل غواړي. د عمران خان سره د طالبانو په لیدنه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم موجود وو. د عمران خان سره تر ملاقات وړاندې طالب استازو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشی او د پاکستان د فوجي استخباراتي ادارې ISI له مشر جنرال فیض حمید سره هم لیده کاته وکړه. د طالبانو سره د شاه محمود قریشی د ملاقات په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په بیان کې ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د سولې او جوړجاړي د یو داسې بهیر ملاتړ کوي چې د افغان ټولنې ټولې برخې پکې شمولیت ولري. بیان کې د افغان حکومت ذکر نه دی سوی. خو له طالب مشرانو سره د لیدو وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی خبریالانو ته ویلي چې هغه د پاوبند یو ساعت له دې ملاقات څخه مطمئن دی.
ہماری کاوش ہے، پاکستان کی کوشش اور کاوش ہے یہ جہاں سے بات ٹوٹی تھی وہاں سے بات کا آغاز ہو اور اس خطے میں امن و استحکام ہو.
شاه محمود قریشی وای زموږ هڅه ده د پاکستان هڅه ده چې لکومه ځای د خبرې ماتې سی وي له هغه ځای د خبرې شروع سی او په دغه سیمه کې سوله او ثبات وي. د افغان طالبانو یو پلاوی سش کال تر دې وړاندې هم اسلام آباد ته تلونکی و خو بیا د سفر وځنډېدی. بلې لور د افغانستان حکومت له طالب استازو سره د پاکستانی چارواکو په کتنه نیوکې کړې دي او ویلي دي دا ډول کتنې د افغانستان سولې بهیر ته مرسته نسی کولای. د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه پر ورځ یوې خبري غونډه کې ویلي د افغانستان حکومت لا هم طالبان د سولې بهیر ته ګواښ ګڼي. د افغانستان حکومت تر دې وړاندې ایران ته هم د طالبانو د پلاوی په سفر انتقاد کړی و. بلې لور ته طالبان وایي پاکستان ته سفر د هغه هیواد په رسمي بلنه کړی. د طالبانو د قطر دفتر غړي مولوی شهاب الدین دلاور په خپله یوه مرکه کې چې د دغه ډلې ویاند سبی الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې، ویلي دي چې پاکستان ته دغه تللی 12 کسیزه پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په سیاسي موضوعاتو سربیره دې هیواد ته د افغانانو د سفر په برخه کې پشته ستونزو بحث کوي. په کابل کې د سیاسي چارو څېړونکي انتظار خادم د ډیوه خبریال حکمل روان ته ویلي چې اسلام آباد ته د امریکایي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د مشر مرکچي ملا برادر سفر مثبت پرمختګ دی او د سولې امید راپورته کوي.
زه فکر کوم چې د خلیلزاد راتګ اسلام آباد ته د نړیوالو په خبرو کې د ملا برادر راتګ اسلام آباد ته چې د پخوا پاکستان ورته دعوت ورکړې هغه ومنلې. په خپل ذات کې هم ملا برادر کو موقف کې نتاف خې او هم هغه تلوسه هغه امکان چې څو هغه درغله به ورځ د ټولې په خپل ذات کې د دغه سفر کې مرایته کیږي.
د وسلوالو طالبانو او د امریکا ترمنځ د سولې خبرو نږدې 10 میاشتې دوام وکړ، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سپتمبر د میاشتې په 8 نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو درولو امر وکړ او په خپل ټویټر پاڼه یې ولیکل چې طالبانو یو دروغجن بری ته د رسېدو لپاره په کابل کې د یوه برید مسؤلیت ومانه چې دغه برید کې یې د امریکا یو ستر سرتیری او 11 تنه نور ولسي وګړي ووژل، نو له همدې کبله یې د سولې خبرې ورسره وشلولې.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiwa.
گراندونکو د وایس اف امریکا ډی خبرونه نصیر کاکر نامو تفصیلی رپورت ورېدل چې طالبانو وفد اسلام آباد ته رسیدلې، دغه شانت د امریکای وفد چې مشري د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد کوي هغه هم په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکي وایي چې دوی ممکنه ده چې یو بل سره نیغ په نیغه باندې خبرې اترې هم وکړي چې ولاړ یا ځنډ ښکار چې کوم مذاکرات د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د مخ په وړاندې باندې بوزي. د طالبانو اسلام آباد ته د طالبانو وفد افغان طالبانو وفد اسلام آباد ته راتګ په حق باندې سوشل میډیا څه نظر لري؟ زمونږ د ډیوی ریډیو خبریال ارشد ممن په دې موضوع رپورټ تیار کړی، تاسو په امر راګرځو.
پاکستان کې په ټولنیزو رسنیو د افغان طالبانو پلاوی راتګ باندې په حق او مخالفت کې تاوده بحثونه روان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په ټویټر لیکلي، افغان طالبان د خپلو تربیه کوونکو سره میلاویږي، یو بل ته کلکې غېږې ورکړي، خاندي او د مینې اظهار کوي. د ټویټ په اخر کې لیکلي، د ورونو ترمنځ څومره مینه ده. سیاسي او ټولنیزې فعالې بشرا ګوهر په ټویټر لیکلي، ولې د پاکستان سیاستمداران او پارلیمان د طالبان تراګرو پاکستان ته پراتګ غلي دي او پوښتنه یې کړې پاکستان ته د دوی راتګ د چا په مرسته شوی دی. بشرا ګوهر دی وته ویل، پاکستان کې میډیا باندې قدغنونه دي او بې پلو بحثونه پرې نه کیږي، نو ځکه دوی خپل نظرونه د سوشل میډیا د لارې وړاندې کوي.
پاکستان میډیا چې کومه ده، مین سټریم میډیا چې کومه ده، نو هغه کنټرول ده، هغه ته اجازه نشته ده چې پای باندې انډیپندنت نیوز راشي. د کوم چې سیاسي پارټي لیډرانو خاموش دي چې د دهشتګر راغلي دي اسلام آباد کې افیشل میټینګز کوي، د دې ایجنډا څه ده، نه په پارلمنټ کې خبره کیږي، نه دا خو ډېر د فکر خبره ده. یو سخت سنسرشپ روان دی، مارشل لو ده، چې تاسو اجازه نشته ځکه په سوشل میډیا باندې دا بحث کیږي.
په سوشل میډیا د نیوکو ترڅنګ ګډ شمېر خلک د طالبانو پاکستان ته راتګ ستایي هم او د افغانستان سولې لپاره دا یو مهم ګام ګڼي. جان چکزی په ټویټر لیکلي، افغان طالبان په اول ځل اسلام آباد ته راغلي او پاکستانی چارواکو سره یې لیدلي دي او د دوی افغان چوکاټ کې راوستو نه بغیر امن ناممکنه دی. خوسیون کې وای په میډیا کې د بحث ته ځای نه ورکولو لوجه سوشل میډیا یوازنی لار پاتې ده چې د دې سفر ښه او بد اړخونو باندې پرې خبرې وشي. خبریال مدثر شاه وایي چې په میډیا بندیزونو لوجه سوشل میډیا استعمال زیات شوی او با اثر هم دی.
سوشل میډیا یو آسان فارم دی، ډیر آسان کې چې نه د اوسن سترنګ ګرګي خلک
نن د ورځې اسلام آباد هشټګ په پاکستان کې اولنی ټویټر ټرینډو چې د طالبانو پاکستان ته راتګ د پاکستانی چارواکو طالبانو یو بل سره د میلاوېدو انداز او د پاکستان په طالبانو اثر باندې پرې بحثونه شوي دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوه، شبقدر.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس آف امریکا ډیوه خبرونه ده.
گرانوندونکو دا وایس آف امریکا ډیوه خبرونه نه د خبرونو او د ریپورټونو سلسله لا دوام لري. تاسو اسلام آباد ته چرته چې جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې فیصله کړې ده چې د اکتوبر په 28مه نیټه به دوی د حکومت خلاف ازادي مارچ چې دوی ولنو مور کړی دی یو لاریون به وباسي. جمعیت العلماء اسلام دا فیصله د زیارت پر ورځ باندې کړې ده. دوی وایي چې د هیواد د بیلابیلو برخونه به لاریونونه روانېږي. دا ټول به د اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه اسلام آباد ډی چوک ته رارسي. د اسلام آباد ډی چوک هغه برخې ته به رارسي په کوم کې چې اوس واکمن ګوند او وړاندې په مخالف کې د مسلم لیگ نواز ډلې حکومتو په هغه وخت کې مخالف تحریک انصاف ګوند دغلته مظاهره کړې وې او ډېره غټه درنه یې ورکړې وه چې د ډېرو میاشتو پورې روانه وه. مولانا فضل الرحمن وایي چې د دې لاریون غرض د دوی دارې چې د حکومت د خپل ناقصه کارکردګۍ او د اولس باندې د ګرانې او دغه شانتي نور مالی مشکلات او دغه شانتي نور د امنیت په مد کې مشکلات دغه ټول ستونزې راورولو پر سر باندې دوی د واک نو شړي. مولانا فضل الرحمن یا جمعیت العلماء اسلام فیډل سره د دین وړاندې د نورو سیاسي ګوندونو لکه د پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ډلې مشاورت هم شوې دي او دوی د دین خاص کړو چې دا د اوزنډبل شي د لاریون د دې لپاره چې دیتا غوړه تیاری ونیول شي. اوس چې دا نیټه روستو بوتلې شو او د روانه میاشتې 28مه نیټه ته لاړه نو تر اوسه پورې د پاکستان پیپلز ګوند او د مسلم لیگ نواز ډلې په دې باندې عکس العمل لا وړاندې نه دی راغلی. نور تفصیل سره زموږ همکار نوشروان کلندر دی له یو رپورت شکل ورکړي.
د پاکستان حکومت مخالفه مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د اکتوبر په 28مه نیټه به له ټول هیواد خلک د حکومت ضد لاریون کې برخه اخلي او موږ به په ډی چوک کې راغونډیږو او مارچ به څوک په اسانه اونه ویشلی شي. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد په پریس کلب کې د یو خبری کانفرنس په مهال نور صدا سے ویل
اور ہم نے آج فیصلہ کیا ہے کہ 27 اکتوبر کو جب پوری دنیا میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں ہم ان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کریں گے اور یکجہتی کے انہی مظاہروں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف مارچ شروع ہو جائے گا. یہ آزادی مارچ ہوگا. پورے ملک سے قافلے روانہ ہو جائیں گے اور اسلام آباد پہ آ کر دم لیں گے.
مولانا فضل الرحمن وای دوی فیصله کړی دا چې د رواني میاشتې اکتوبر په 28مه نیټه چې په ګرد نړۍ کې به کشمیری ولس دا ورځ د تورې ورځې په توګن مانځي مونږ به ورسره هم د پورا یووالي سرګندونه کوو او د دې ترڅنګ به د ټول پاکستان د بیلابیلو برخو نه اسلام آباد خواته احتجاجي مارچونه پیل شي. دا به د آزادۍ مارچ وي. د ټول ملک نه به قافلې روانېږي او اسلام آباد ته برسي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر په پاکستان کې له نوي سره د انتخاباتو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان دوه نور اپوزیشن ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون چې د جمعیت العلماء اسلام غوندې د تیر کال د جولای د 15مې نیټې انتخابات له درغلې ډک ګڼي تر اوسه د اکتوبر د 28مې نیټې په لاریون کې د ګډون اعلان نه دی کړی. تر اوسه داسې ښکاري چې جمعیت العلماء اسلام ګوند به د حکومت په ضد د غلاریون یوازې کوي. خو مولانا فضل الرحمن پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون په احتجاجي مارچ کې د ګډون نه کولو تاثر رد کړو. وی ویل چې د نورو اپوزیشن ګوندونو له مشرانو سره یې لیدلي او هغوی هم ورته د ملګرتیا باور ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس اشکاوان د مولانا فضل الرحمن لخوا د حکومت په ضد احتجاجي مارچ د اعلان په غبرګون کې ویلي دي چې د دینی مدرسو معصومه طالبان د سیاسي مقصدونو لپاره کارول کوم جمهوریت نه دی. په خپل ټویټر فردوس اشکاوان لیکلي دي چې د عمران خان خلاف احتجاج کول کرپشن ته لایسنس ورکول دي. د وزیر اعظم سلاکارې په خپل ټویټر پیغام کې مولانا فضل الرحمن ته مشوره ورکړې ده چې د مدرسو طالبان دي د سیاسي مقصدونو لپاره نه کاروي. مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون او د متحده مجلس عمل جماعتونو ورسره په احتجاجي مارچ متفق دي. دوی ټول وایي چې اوسنی حکومت باید زر تر زر ختم شي او په دې کې باید هیڅ ځنډ ونه شي. کله چې د خبری کانفرنس په وخت یو خبریال د مولانا فضل الرحمن نه پوښتنه وکړه چې تاسو به تر څو ورځو پورې احتجاج کوي او هغه کومه غوښتنه یا شرط مو دی چې کو پوره کړی شي نو تاسو به احتجاج ختم کړي، نو هغه صدا سی ویل.
میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ ہم جلدی اٹھنے کے ارادے سے نہیں آ رہے ہیں. ہمارا کسی بھی معاملے پر ان کے ساتھ نہ مفاہمت ہو سکتی ہے اور ان کا جانا جو ہے یہ آخری بات.
مولانا فضل الرحمن وای چې تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږه احتجاج لپاره اسلام آباد ته راشو، نو دومره زر د پاسېدلو اراده بیا نه لرو او نه مو په هیڅ خبره د حکومت سره جوړ جاړې راتلی شي او د دې حکومت ختمول زموږ اخیری خبره ده. مولانا فضل الرحمن د خبری کانفرنس په وخت وویل چې دوی د تحریک انصاف د حکومت په ضد د اکتوبر په 18 نیټه ځکه احتجاجي مارچ پیلوي چې موجوده حکومت د ملک په سیاسي او معاشي مسلو حل کولو کې پاتې راغلی دی. د پیپلز ګوند د مشر بلاول بټو زرداری ویان مصطفی نواز کوکر ویلی دی بلاول بټو د مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ هرکلی کړي، خو وای په دې لاریون کې د برخې اخیستو پریکړه به د ګوند په رابلل شوي غونډه کې کوي. د مسلم لیگ نون ډلې ترجمانې مریم اورنګزیب بیا ویلی دی چې په مطبوعاتو کې د نواز شریف او شهباز شریف ترمنځ ملاقات کې د مولانا فضل الرحمن ګوند لخوا د ازادي مارچ کې ګډون نه کولو خبرو کې حقیقت نشته او دغه خبرې شرنګیزی بللې. دی ویلي باید میډیا د مسلم لیگ نون د اجازت نه بغیر د مشرانو سره خبرونه ونه تړي، خو مریم اورنګزیب بیا هم دا ونه ویل چې مسلم لیگ نون به په دغه مارچ کې ګډون کوي او کنه. مولانا فضل الرحمن به د احتجاجي مارچ د لارې عمران خان په استعفا مجبوره کړی شي او کنه؟ آیا د پاکستان پوز په چا چې مخالفه ډلې تورونه لګوي د عمران خان په وزیر اعظم جوړولو کې لاس دی؟ په دې سخت وخت کې به د عمران خان د حکومت سره ملګرتیا وکړي او کنه؟ مخالفه ډلې مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د خپلو مشرانو جیلونو څخه آزادېدلو او د کرپشن مقدماتو ختمولو په خاطر به د مولانا فضل الرحمن سره ښکاره ودرېږي او کنه؟ دا هغه سوالونه دي چې د پاکستان د عام اولس په ذهنونو کې هم راوچتېږي او څېړونکي ګڼي چې د پاکستان سیاسي مستقبل به هم د دې پوښتنو ښکاره کېدو سره په ډاګه شي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ باندې د جو بایډن په فن نائب صدر خلاف د یوکرین نه د تحقیقات شروع کولو پر سر د امپیچمنت یا د مواخذې کاروایی روانه وه. او صدر ټرمپ د چین نه هم درخواست کړې دی چې د جو بایډن خلاف دې تحقیقات شروع کړي. په دې موضوع زموږ د همکار نصر الله خان یو رپورټ تاسو پام راګرځو.
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ په ښکاره د بهرني حکومتونو غوښتنه کړې چې د هغې سیاسي سیالانو خلاف د پلټنې شروع کړي. دا د هغې عمل دوه چوند کول دي، د کم له وجې چې د مؤاخذې پلټنې روانې دي. د سر ټرمپ نه په سپینه ماڼۍ کې صحافیانو پوښتنه وکړه چې د 15 جولای په خبرو کې هغې د یوکراین د صدر ولادیمیر زلنسکي نه څه غوښتنه کړې ده چې له هغې د وجې ګورته پورته کوونکي شکایت راپورته شوی. سر ټرمپ ځواب کې ویل چې زه به داسې سپارښتنه وکړم چې د بایډن خلاف د پلټنې شروع کړي. صدر ټرمپ فلوریډا ته د خپل یو ورځنی سفر شروع کولو نه مخکې په بایډن الزام ولګو چې هغه په یوکراین او په چاینا کې په توګبازۍ کې ککړ دی. صدر ټرمپ زیاته کړه چې چاینا دې هم د بایډن خلاف پلټنې شروع کړي. صدر ټرمپ د پخوانی نائب صدر جو بایډن په زوی هنټر بایډن تور لګولی چې هنټر په 2014 کې د نائب صدر د پاره جوړ جهاز کې سفر په وخت د چین څخه د خپل خصوصي فنډ لپاره 1.5 بلین ډالر سودا وکړي. ډیموکریټس وایي چې د زیارت په ورځ د صدر ټرمپ سرګندونې د ولسمشرۍ څوکۍ له خپلې سیاسي ګټو استعمال لولو یو بل مثال دی. د امریکای کانګرس استخباراتي چارو سار کمیټۍ صدر اډم شپ کم چې د مواخذې پلټنې مشرتیا هم کوي په خپل ټویټ کې وویل چې صدر کله هم د ولسمشرۍ څوکۍ د دې لپاره نشي استعمالولی چې د بهرني حکومتونو یا مشرانو څخه غوښتنه وکړي چې د هغې سیاسي سیالان خلاف پلټنې وکړي. شف زیاته کړه چې دې خبرې زمونږ د ریستف توقیت ورکړي او امریکا یو جمهوریت ته که زمونږ یې وساتو. ټرمپ او د هغې ملګرو تر اوسه څه داسې ثبوتونه نه دي ښکاره کړي چې د هغې نه ښکاره شي چې بایډن خاندان په څه غیر قانوني کارونو کې لاس لري. د امریکې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تر مخه یوکراین کې د امریکې پخوانی ځانګړي استازي د زیارت په ورځ پلټنو ته وویل چې هغه د صدر ټرمپ شخصي وکیل رولی جولیانی ته خبرداری ورکړی و چې هغه د جو بایډن او د هغې د زوی خلاف د یوکراین د سیاسي شخصیتو نه بې باوري معلومات ترلاسه کوي. کرټ واکر چې تیره اونۍ یې د ګوته پورته کوونکي شکایت د کوم له وجې چې صدر ټرمپ خلاف د مؤاخذه عمل پیل شوی په لیکنو کې د نوم راتلونکو نه وروسته د خپل کار نه استعفا ورکړې وایي چې هغې هڅه کړې وه چې ګلیانی محتاط کړي په کوم کې چې د یوکراین پخوانی ستر وکیل هم شامل وو د باور وړ نه دي او چې هغه د وکیل په قصو باندې خپل باور په حق له پام وکړي. دا ټول د جولیانی متنازعه کوشش وو چې بحیثیت نائب صدر بایډن په یوکراین فشار اچولی وو چې پخوانی ستر سرکاري وکیل ویکټر شوکین دې د خپل کار څخه لرې کړي او دا د یوکراین د ګیس کپنۍ خلاف د پلټنو عمل ودرولو ولې چې د کپنۍ بایډن زوی ته نوکری ورکړې وه. پخوانی نائب صدر جو بایډن په کلکه د خپل شهرت دفاع وکړه او د چهارشنبې په ورځ یې په رینو نیواډا کې په خپل تقریر کې پر ټرمپ نیوکې وکړې. جو بایډن زیاته کړه، زه ټرمپ او د هغې ملګرو ته واضح کوم چې زه چرته هم یو چې پخوانی ستر سرکاري وکیل ویکټر شوکین دې د خپل کار څخه لرې کړي او دا د یوکراین د ګیس کپنۍ خلاف د پلټنو عمل ودرولو ولې چې د کپنۍ بایډن زوی ته نوکری ورکړې وه. پخوانی نائب صدر جو بایډن په کلکه د خپل شهرت دفاع وکړه او د چهارشنبې په ورځ یې په رینو نیواډا کې په خپل تقریر کې پر ټرمپ نیوکې وکړې. جو بایډن زیاته کړه، زه ټرمپ او د هغې ملګرو ته واضح کوم چې زه چرته هم نظم تاسو ما خرابولی نشي او نه زما خاندان. زه هیڅ پروا نه کوم چې تاسو څومره پیسې لګوي او څومره ګنده الزامونه په ما لګوي. د دې هر څه په ځواب کې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ وویل چې ما څه غلط نه دي کړي او د یوکراین د صدر ولادیمیر زلنسکي سره یې مناسب خبرې شوې او دا ټول خلک چې کوم تنقید کوي دا غداران دي او دا یو غیر قانوني هڅه ده چې ما د خپل څوکۍ نه لري کړی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202 205 003.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سارلی شئ، فیسبوک VOA Diva، ټویټر @VOA Diva، انسټاګرام @VOA Diva او پر یوټیوب VOA Diva News.
دونکو دا واشف امریکا ډیوه خبرونه نه زموږ خبرونه هم دی زی کې پای ترسي تاسو به وایو چې سبا مخام شپک په چیوه یو واری بیا تاسو وړاندې راځو د سیمې او د نړۍ مهم خبرونو سره. ډیوه ریډیو اوریدل مه هیروي. په لنډو شیبو کې به هم په دې سپو باندې تاسو مشال ریډیو اوري. تاسو به وایو چې زموږ هغه خبرونه کو تاسو بیا اوریدل غواړي یا هغه خبرونه چې نوی نوی رپورټونه هم اوریدل غواړي نو په فیسبوک باندې زموږ پیج لایک کړئ. فیسبوک ته لپاره زموږ پته ده www.facebook.com/voadiva. زمونږ زیاتره رپورټونه او نوي رپورټونه او زاړه رپورټونه تکراری او ویډیو رپورټونه زمونږ په ویب سایت باندې هم تاسو کتئ شئ. زمونږ د ویب سایت پته را www.voadivanews.com. دا شان تاسو مونږ په ټوئیټر باندې هم لایک کولی شئ د سیمې او د نړۍ د مهمو خبرونو لپاره. زه د دې پروګرام کوربا محمد عالمگیر، د انجینیر نصر الله خان او د انجینیر کاسترلینګ او د پروډوسر نصر الله خان سره تاسو نه اجازه غواړم. الله پامان.